ازادي راډیو د څلورو بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم احمد شبریم ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختولي تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو ژمنو په تړه وویل چې هیڅ ډول جوړ جوړای به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو د ښځو نجونو او لشکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې ژمنو یو برخه ده. ښاغلی پرایس یاته کړه چې د دې ژمنه هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه به د خلکو د وتلو حق ته احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي. که څه هم طالبانو له بشري حقونو څخه د سرغړونو تورونه رد کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یا یوناما په خپل راپور کې وویل چې د اګست 15مې چې طالبانو کابل نیولی، له بشري حقونو څخه په سلګونو جدي سرغړونې شوي دي. ګڼو رسنیو راپور ورکړ چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړی ده. د ده نږدې ملګري خیبر خان نن په ټویټر کې لیکلي چې د علي اکبر د ژوند عمده هدف افغان ځوانانو ته الهام ورکول او په غرختلو کې د افغانستان استازیتوب و. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی چې هر کال غرختونکي د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکو، کوریشیا، یونان، دنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې د دغه هیوادو په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن صدراعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشري حقونو د څار ډلې روسیا تورنه کړې ده چې د اوکراین په جنوبي سیمو کې ښکاره جنګي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خپور شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپوروشیا په سیمو کې ملکیان نیولې دي، شکنجه کړي دي او په جبري ډول یې خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي. روسي سرتیرو د اوکراین په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي. استاد جوړو په منځني سپد ول شپښنی وی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د طالبانو په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې لرو.
خپل هغه وادي تجمن یو چې نشو کولای له وېدا سي ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره يرغمل کړی وي نور مالې اړیکې ودرو.
په کونړ کې د لسکونو میلیون افغانیو یو برېښنایي نوې پروژه چې د مځکو د خړوبولو لپاره به کار نه کوي.
چې په ځمکه کې لګېدلې ده هغه سړي زموږ یخن نیولی په موږ عریضه کړې ده.
په روزګان کې هم سختې وچکالۍ خلک ځپلي.
په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبان د افغانانو سره خپلې کړې ژمنې پوره کړي او دوی له طالبانو سره د افغانانو د غوښتنو په تړاو هیڅ ډول جوړ جاړی نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د پنجشنبې په ورځ ناوخته په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل امریکا له هغه هیواد سره چې د دوی وګړي یې یرغمل کړي عادي اړیکې نشي ساتلی. د هغه په خبره طالبان باید له نړیوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او د افغانانو غوښتنو ته درناوی وکړي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي تر هغه چې طالبان د افغانانو غوښتنو ته درناوی ونه کړي دوی له طالبانو سره هیڅ ډول جوړ جاړی نه کوي. ښاغلی پرایس دغه څرګندونې تیر ورځ ناوخته خبریالانو ته وکړې. هغه وویل د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پرانیستل، د اقلیتونو حقوقو ته درناوی، افغان میرمنو ته د خپلو حقونو ورکول او هغه کسان چې غواړي له افغانستان نه ووځي هغوی ته د تګ او یا راتګ اسانتیاوې برابرول د افغانانو غوښتنې دي او پوره کول یې ساده کار دی. د نوموړي په خبره له القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول، له تروریزم سره مبارزه او د یو داسې حکومت جوړول چې ټول ګډونه وي دا مهمې غوښتنې دي. د پرایس په خبره که طالبان د غژمنې عملي نه کړي امریکا نشي کولی له دوی سره په اسانه مخ ته لاړ شي. نیت پرایس همداراز ټینګار کړی چې امریکا له هغو بنسټونو سره چې امریکایان یې یرغمل کړي نورمالې اړیکې نشي ساتلی.
خپل هغه وادي تجمن یو چې نشو کولی له وېدا سي ادارې سره چې یو امریکایي وګړی لکه مارک فریډریکس یې له ځان سره یرغمل کړی وي نورمال اړیکې ولرو.
مارک فریډریکس دو کال مخکې د 2006 کال د جنوري په 1 په کابل کې تختول شوی او باور دی چې په تختولو کې د حقانی شبکې لاس و. دا په داسې حال کې ده چې روانونه په کابل کې یوه آسټرالیایي خبریاله چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره یې کار کوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقف او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د خپلو خبرو په دوام ویلي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي یو استازو توماس ویست او رینا امیری په قطر کې له طالبانو سره خبرې پیل کړې. دا یو مهم پړاو و خو امریکا هڅه کوي د مرستندوی بنسټونو له لارې افغانانو ته مرستې ورسوي. امریکا په داسې حال کې له طالبانو سره د یو جوړجاړي د نه رامنځته کېدو په اړه خبرې کوي چې د راپورونو له مخې طالبانو د نجونو د ښوونځیو افغان میرمنو ته د کار د اجازې د ورکولو او دغه شان د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو ژمنې نه دي پوره کړي. خو له بل خوا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې امریکا باید د افغانانو سره په هغو مسایلو خبرې وکړي چې د امریکا او افغانستان پورې تړلې دي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د امریکا او افغانستان ترمنځ هر څه د دوحې په هوکړه لیک کې واضح شوي.
هغه اسلامي امارت حتماً د خپلو خلکو غوښتنې په پام کې لري او نیسي او په خپل وخت په رسیدګي ورته کوي. کومې ستونزې چې پاتې وي د هغو د حل لارو په لور باندې ګامونه اخیستل کېږي. اوس وسم په افغانستان کې نظام سره چې ټول جهتونه او قومونه پکې شتون لري.
سره له دې چې طالبان په ځلون ویلي حکومت ټولګډونه دی او ټول قومونه پکې شته، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم دغه حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
یو شمېر افغان خبریالان او د بشر حقونو د څار سازمان د طالبانو د مشر ملا هبت الله وروستي فرمان اندېښمن کړی دی. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤله هیدر بار وایي طالبان هڅه کوي چې له افغانانو د افغانستان په اړه د حقایقو د ویلو فرصتونه واخلي. یو شمېر افغان خبریالان بیا وایي د طالبانو تازه فرمان له خلکو د بیان د ازادۍ حق اخلي او دغه شان د رسنیو کارونه محدودوي. د طالبانو د مشر ملا هبت الله په نوي فرمان کې راغلي دي چې په حکومتي کارکوونکو له واقعیت لري نقد د سزا وړ دی. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په تازه فرمان کې پر حکومتي مسؤلانو بې ځایه او له حقیقت لري نقد کول د شریعت خلاف عمل بلل سوی دی. په دې فرمان کې راغلي چې حکومتي مسؤلانو ته توهین کوونکي باید مجازات سي. دغه فرمان چې د پنځمې په ورځ ناوخته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر خپور کړی، پکې دانه دی راغلی چې له واقعیت لري نقد کول څه ډول وي. دا هم پکې واضح نه دی راغلی چې هغه کسان چې د طالبانو پر مشرانو انتقاد کوي له کوم ډول سزا سره به مخامخ سي. تر دې وړاندې هم د طالبانو حکومت د هغه څه له کبله چې دوی د خپل حکومت د قوانینو خلاف بولي یو شمېر خبریالان، د بشري حقونو او مدني فعالان زنداني او شکنجه کړي او لا هم ځینې د دوی په زندانونو کې شپې ورځې تیروي. ځینې افغان خبریالان د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخونزاده وروستی فرمان د خلکو د ژغ د چوپ کولو او د بیان د ازادۍ خلاف عمل بولي. یو افغان خبریاله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور سی وویل چې نقد د اصلاح لپاره کیږي، خو د طالبانو د مشر تازه فرمان له خلکو د خبرو کولو صلاحیت اخلي.
د طالبانو د مشر له لوري دغه ډول فرمانونه د هرې ورځې په تیرېدو په افغانستان کې د بیان ازادي محدودوي. د هرې ورځې په تیرېدو له افغانانو د بیان حق اخیستل کیږي او خلک د بیان حق له لاسه ورکوي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار په افغانستان کې د بیان د ازادي او رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې طالبانو له دې وړاندې افغان خبریالان محدود کړي او تازه د بهرنیو خبریالانو په وړاندې هم محدودیتونه زیات کړي.
With the Taliban's detention and of Lynn O'Donnell,
د سینو راپورونو د جوړېدو له امله د فارن پالیسی د خبريالې اودانیل نیول او دیتا اړکول چې باید د بخښنی ټویټ وکړي او په یو ویډیو کې پخیمانه تا اړکول د خبريالانو په وړاندې پټه کینه ښکاره کوي. دا معلومه ده چې طالبان د بهرنیو خبريالانو په وړاندې حوصله نه لري. اوس د ټولو لپاره ډیره سخته ده چې د افغانستان په اړه رښتینی خبرونه جوړ کړي، ځکه طالبان د ته ندی تیار چې آزاد رسنه د افغانستان په اړه حقایق خپاره کړي.
هڅه مو کړه چې د دغو غبرګونونو په اړه د طالبانو حکومت د ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر جوړېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. نږدې یوولس میاشتې مخکې له کله چې طالبان د دویم ځل لپاره پر افغانستان واکمن سوي، حکومت یې د بشري حقونو د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بیان د ازادۍ پر محدودیت، له بشري حقونو په سرغړونه، د خبریالانو او نورو ټولنیزو فعالانو په شکنجه او د ښځو د حقونو په نقض تورن کړی دی. د طالبانو له دویم ځل حاکمیت وروسته زیات افغان رسنۍ تړل سوي او زیات شمېر خبریالان یا له افغانستانه وتلي یا هم بې دندو سوي دي.
د بیان د ازادۍ په تړاو د بشر حقونو د سر سازمان پر طالبانو انتقاد کړی دی. بل لور ته د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه له استرالیایي خبریال لین اودانل سره د طالبانو چلند ته په اشاره وی، طالب چارواکي دي د خبریالانو له څورولو لاس واخلي. د استرالیایي خبریالي چې د امریکا له فارن پالیسي مجلې سره کار کاوه له افغانستانه تر وتلو وروسته ویلي طالبانو توقیف کړه او په زور یې بخښنې غوښتنې ته مجبوره کړې ده. د طالبانو د خوندیتوب نړیواله او بخښې د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبان باید د کورنۍ او بهرنیو خبریالانو د زورولو او سپکولو کمپاین ودروي. د خوندیتوب د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وی طالبانو دغه خبریاله ویرولې، ګواښلې او په زور د بخښنې غوښتنې ته د ټویټ په کولو مجبوره کړې ده. ودانل د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ویلي کله چې د جولای په 14 کابل ته ورسېده، په سبا د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ته ولاړه چې ځان د بهرنۍ خبریالې په توګه ثبت کړي. دا وایي د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي د هغې د ثبتولو غوښتنه رد کړه او ورته وویل چې د طالبانو د قمندانانو لخوا په زور د نجونو او ښځو د ودولو په اړه د 2020 کال راپور نه یې غلط دي. ودانل وی بلخي ورته وویل چې استخباراتي مسولان ورسره اړیکه نیسي او ممکن ترې وغواړي چې له هېواده ووزي. نوموړی د خبریالانو کمیټې ته ویلي د طالبانو استخباراتو د جولای په 19 له خپل میلمستون د ششترک سیمې کې د ملي امنیت و دفتر ته بوتله او هلته یې 4 ساعته همدا خبرې ورته کولې چې که بخښنه ونه غواړي زنداني بشي. د کونړ په دریو ولسوالیو کې د نږدې 100 میلیون افغانیو په لګښت د لمریز برېښنا 4 شبکې د دې لپاره جوړې شوې چې پر مټ به له سیند څخه اوبه پورته کیږي او پرې 4 زره جریبه للمي ځمکه به کرکیلې ته چمتو کیږي. د خلکو په خبره په پروژه کې د کمزورو وسایلو د نصب له خاطره دا سیستم بې ګټې پروت دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ په دریو ولسوالیو مروره، سرکانو او نرنګ کې د 1.9 میلیونو افغانیو پر لګښت جوړې شوې 4 پروژې چې لا هم بې ګټې پرتې دي. دا د کونړ له سیند څخه د اوبو خېژولو او پرې د 4 زره جریبه للمي ځمکې خړوبول لپاره رغول شوي، خو اوس 1 جریب ځمکې ته هم اوبه نشي خېژولی. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي خان پاچا د للمي ځمکې پر یوه لوړه پوله ولاړ دی او په دواړو تشو کې لاسونه یخي. وایي د پروژې پیل کېدو سره یې هیله درلوده چې خړو ځمکو ته به یې اوبه ورسیږي او د کرکلي جوګه به شي.
کوم سولر پمپ زموږ د فصلال مکې لګېدلی چې دولت په ډېر مصارف وکړل او هغه هیڅ پیاده ونه کړس کار نه کوي.
ښاغلی خان پاچا وایي د کومو کسانو په ځمکو کې چې دغه شبکې جوړې شوې هغوی له بزګرانو د ځمکو اجاره غواړي، خو بزګران د اجارې ورکولو وس نه لري.
چا په ځمکه کې لګېدلی دی هغه سړي زموږ یخن نیولی، په موږ عریضه کړې ده چې مال اجاره راکوي. موږ یو شورا سره تنګ کړي وو او موږ ته اوبه نه دي راکړی شوي چې اوبه زمیندار ته ور نه کړی شي. د زمیندار نه به څه هغه مجرم موږ غواړو او هغه یوازې غواړو چې تا کور والا په خپل عاجزه مشکل کې اختر ځمکې سار ځمکه شو نیولې ده او پیاده په 1 روپۍ نشته دی.
هغه له حکومت غواړي چې قراردادي شرکتونه دي راو غواړي څو دغه د 1.9 میلیونو افغانیو پروژې جوړې او د ګټې وړې وګرځوي، او که داسې نه وي نو خېخې دې پر بزګرانو ویشي.
د 6 ټریلیونه به زمیندار په خپلو پیسو ووایي، خو دغه شیشې دې ورته توضیح کړي چې ټول د دنیا پورې دا ساحه انشاءالله دا شړ ځمکې به نوبو نه خړوب شي او مسلمانان به یو څه رزق ځان لپاره پیدا کړي او دا فقر او لږه به ورکه شي. تا دا چې زه اطمینان در کوم چې ټول مشرقي څه چې ډېرو ولایتو ته به موږ بوسو دانې غنم ارزکو مېوې به ارزکو.
په کونړ کې چارواکي بې وایي چې د 4 واړو پروژو په اړه خپل شکایتونه او غوښتنې اړوندو ادارو ته رسولي. د همدې شکایتونو او سپارښتنو په برکت شرکتونو خپل نیمګړي او ناسم کارونه تر ډیره اصلاح کړي دي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل.
کونړ ولایت کې چې کوم څلور پروژو د سولر کم سیستم د اوبو د پاره لګولې و تر اوسه پورې غیر فعال پروتو. دغه پروژو د کتنې د پاره او د فعالولو د پاره د وزارت نه دوه درې ځل تقریبا هیاتونه راغلي دي، انجنیران راغلی دي، د هغې بیا دوباره سروې کړې ده. د کار په باره کې چې کوم کمی و یا دغه شرکت والا چې کومې کوتاهیانې کړې وې تقریبا هغه په سلو کې پنځه اتیا فیصده مکمل شوي دي، کتنې کړې ده. امید ده چې دغه کم کمی دی هغه هم پوره شي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د کومو للمي ځمکو خړوبولو لپاره د لمریزې برېښنا یاد پروګرام جوړ شوی، دا ټولې له سیند څخه په لږ اندازه کې لوړې پرتې دي چې ورته د ویلو ویستل په اسانه او په لږ لګښت ترسره کېدی شي. خو په تیرو وختونو کې دغه ډول بنسټیزو چارو ته حکومت او مرستندویانو پام نه دی کړی او په لسګونه میلیونه افغانۍ ډیری په لنډمهالو او ناکامو پروژو مصرف کړي دي. د دوی په خبره که په تیرو شلو کالو کې په هر ولایت کې شاړو او للمي ځمکو ته یو یو کانال ویستل شوی وی، اوس په مو هیباد د غلې دانې له درکه په کور دننه بسیا او نورو ته به له لاسنیونې خلاص وی.
په کونړ کې د څلور زره جریب ځمکې د خړوبولو لپاره د لمریز برېښنا پروژه بې ګټې پرته ده. د اوبو په تړاو په دې خپرونه کې وړاندې له اروزګانه د خلکو فریادونه درسره شریکوو. خلک هلته اوبو ته حیرانه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین چارواکي وایي اوکراینی ځواکونو پر یوه برېښنا کوټ د روسیې پرله پسې حملې په شاتم وولیدي. بلخوا بریتانوي پوځي استخباراتو نن وویل روسي ځواکونو پر کراماتورسک او سیویرسک ښارونو د توغندیو حملو ته دوام ورکړی دی. کیف وایي ځواکونو یې د جګړې په ډګر کې د پرمختګ لپاره د لومړي ځل لپاره ځینې د پام وړ ظرفیتونه ترلاسه کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د وهله هرسک په نوم برېښنا کوټ د دونیتسک ښار د شمال ختیځ په 50 کیلومتری کې پروت دی چې د اوکراین دویم لوی برېښنا کوټ ګڼل کیږي. دا هغه ستراتیژیک زیربنایي پروژه ده چې روسي ځواکونو ورباندې ولکا ټینګول خپل عمده هدف ټاکلی دی. بلخوا د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني بولټین کې د اوکراین د میکولایف ساحې د والي ویتالی کیم په حواله خبر ورکړی چې ویلی دی روسي ځواکونو په دې سیمه کې پر دې زیربنایي پروژې د انرژي پر تاسیساتو او ډیپوګانو د حملې لپاره د هوایي دفاع و میزایل کارولې دي. د بریتانیا پوځي استخبارات وایي دوی ته معلومه سوې چې روسیې د جګړې په میدان کې د اهدافو د ویشتلو لپاره د هوایي دفاع د میزایلو د دستګاه کارول زیات کړي دي. ظاهرانی علت د حملو لپاره د اختصاصي ځکنیو توغندیو سخت کموالی بلل سوی دی. د بریتانیا پوځي استخبارات زیاتوي روسیې د یرغل لپاره اوکراین ته نږدې د هوایي مدافع اس 300 او اس 400 ډوله دستګاوي فعال کړي چې هدف یې د الوتکو او لرې واټن توغندیو ویشتل دي. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي په ختیځه سیمه دونیتسک د روسیې د پوځ عمده هڅې د کراماتورسک او بخمود پر لوري متمرکز دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی تیره شپه په خپله وینا کې ویلي چې پرون د اوکراین د پوځ له قمندان سره په کتنه کې ورته څرګنده شوې چې د اوکراین ځواکونه په مورچلونو کې د مقابلې او د په وینا اشغالګرو ته د زیان اړولو لپاره بالقوه ظرفیتونه لري. د ویلي چې اړتیا ده کیف پر روسي ځواکونو خپلې سختې حملې لا زیاتې کړي. ولسمشر زلینسکی ویلي د امریکا د مشرانو جرګې ګڼو غړو یو پریکړه لیک وړاندې کړی چې د ده په خبره د اوکراین په وړاندې د روسیې یرغل د عام وژنې په توګه پیژني.
راپورونه مرکې او اوریدونکي د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې سیمه کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې پرله پسې زلزلو له کاره او ژوندۍ ایستلې دي. دوی په افغانستان کې له واکمن نظام غواړي چې د دې سیمو اوسیدونکي دي د نورو احتمالي خطرونو د مخنیوي په هدف نورو سیمو ته انتقال کړي. د ګیان ولسوالي اوسیدونکي فکر کوي چې شاید دغلته په غرونو کې د لاوا یا آتشفشان د راپیدا کېدو خطر موجود وي. په همدې حال کې طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي په دې اړه پرله پسې حکومتي جلسې روانې دي او ډېر ژر به سیمې ته د څېړنو لپاره د ځمکپوهانو یوه ډله واستول شي. نور په دې راپور کې
پرله پسې زلزلو د پکتیکا د ګیان او برمل ولسوالیو اوسیدونکي سخت ویرولې دي. دوی وایي د زلزلو پرله پسې والی او نورو شواهدو ته په کتو فکر کېږي چې ښایي په سیمه کې لاوا یا آتش فشان را پیدا شي چې د را پیدا کېدو په صورت کې به یې خلکو ته درانه ځاني زیانونه واوړي. د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالیو دوه تنه اوسیدونکو اول خان او مامور الماس ازادي راډیو ته وویل
اوس غوښتنه دا ده چې باید د دې خلکو لپاره یو خرګوټی په یو مناسب ځای کې جوړ شي، ځکه چې دلته نور د ژوند امکانات نشته او نه ژوند کېږي، ځکه خلک له رواني تکلیفاتو سره مخامخ دي. او د دې ترڅنګ باید یو جیولوجیکي ټیم دلته راولېږل شي چې یو تحقیقات وشي چې اصلي د دې زلزلې علت معلوم شي.
په ګیان ولسوالۍ کې مسلسل زلزلې روانې دي، هر ساعت په زلزله کېږي. په دې ولسوالۍ کې د ګلۍ کلي په نامه یو کلی دی چې په ګاره ایسه په دې کلي کې څلوېښت وارې زلزله وشوه.
دوی وایي له هماغه لومړۍ زلزلې را وروسته چې سلګونه کورنیو ته یې مرګ ژوبله واړوله، تر تېرې شپې په سیمه کې پرله پسې زلزلې کېږي چې وخت نا وخت مالي او ځاني زیانونه اړوي. د سیمې اوسیدونکي وایي دوه شپې وړاندې په څلورویشتو ساعتونو کې آن دېرش تر څلوېښتو د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. د یادونې ده چې مخکې د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پکتیکا ولایت ته په سفر کې زلزله ځپلو ته د کورونو د جوړولو ډاډ ورکړی و. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي ټاکل شوی چې نن یا سبا سیمې ته د دوی مسلکي ټیمونه سفر وکړي تر څو معلومه کړي چې د پرله پسې زلزلو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي. د دې وزارت ویان نسیم حقانی ازادي راډیو ته وایي
چې مونږ به سیمې ته استوي چې نن بیا هغوی یوه جلسه لري، په هغه جلسه کې به دوی د جیولوجیکي او داسې نور چمونه استوي سیمې ته چې دا سیمه وګوري چې آیا په دې کې د بیا اوسېدلو امکانات شته که نشته. کله چې هغه ټیم خپله سروې وکړي بیا جواب راشي، د هغه وروسته به اسلامي عمارت تصمیم نیسي چې دا خلک یا په هغه سیمه کې پاتې شي یا هغوی ته بدیل په نورو ولسوالیو یا مرکز کې هغوی ته ځایونه جوړ کړي.
د پکتیکا په ګیان، برمل او د خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې یو میاشت مخکې د یوې زورور زلزلې له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون له زرو ډېر کسان مړه او د دې دوه برابره نور ټپیان شول، چې د ځایي خلکو ګڼ د استوګنې کورونه یې هم ونړول. که څه هم یادې سیمې ته کورنیو او نړیوالو خیریه بنسټونو مرستې واستولې، خو لا هم د زلزلې ډېری قربانیان وایي په بېلابېلو برخو کې مرستو ته اړ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د کولرا ناروغي چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم خلک پرې اخته شوي دي خپره شوې، خو د پکتیکا طالب چارواکو دا راپورونه رد کړي دي.
په روزګان کې سږ کال سلګونه زره جریبه مځکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې شوې. د دغه ولایت بزګران وایي زرګونه جریبه باغونه هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د روزګان خلک چې د شاوخوا اته اتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالدارۍ ولاړ دی، ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې هغه چینې هم وچې شوي دي چې له تیرو دوه سوه کلونو راهیسې نه وې وچې. نور په دې راپور کې
دا جراوی د ورزګان ولایت د خاص ورزګان ولسوالۍ د وچکالۍ ځپلو دي چې په سیمه کې د اوبو تر وچېدو وروسته وي. د دغه کسانو شمېر چې تر سلو زیات دی، د ورزګان ولایت د خاص ورزګان په ولسوالۍ کې د سلطان محمد په ناوه کې د دو پروان په سیمه کې د هغه چینې مخې ته ولاړ دي او ژاړي کوم چې تر څو لسیزو وروسته اوس وچه سوې ده. د یادې ولسوالۍ قومي مخور او دیني عالم مولوي احمد شاه پر افغانستان د واکمنو طالبانو څخه د مرستې غوښتنه کوي. د سیمې خلک وایي یادی چینې نږدې څه باندې یوه ویاله اوبه لرلې چې سلګونه جریبه مځکه ترې خړوبېدل او سلګونه کورنیو ګټه ترې اخیستل.
دا بیا د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې د اوبو د ویش پر سر جرګه ده چې د کلی مشران په خپلو کې په ساتونو نه بلکې په دقیقو باندې سره ویشي. مطیع الله د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سفیدخار د کلي یو بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې لس جریبه ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله شاړه پاتې سوې ده. نوموړی وایي حیران پاتې دی چې څه وخوري، نه کار روزګار شته، نه بله ګټه او ځمکې هم شاړې پاتې سوې.
تېر کال په پرتله سره کښتونه خو نه شش کال دی چې زما وروره زه به دی درته وایم چې پروش کامه یو لږ ماش کرلی و شش کامه نه جواري کرلی دي، نه مو ماش کړي دي، هېڅ شی مو نه دي کرلي. پر ځمکو مو سپېره بادونه چلېږي، هېڅ شی مو نه دي په کرلي. په ټول والی کې د دوو پلو اوبه نشته چې موږ ساده یو دوې پلې بېنډۍ په اوبو کړو، نو موږ د اوبو د ستونزې سره ډېر مخامخ.
د دې سیمې یو بل بزګر باچا ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه یې شاړه پرته ده، بلکې شنه باغونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي.
باغونه مو ګټه توتان دغه په چمن ګټه باغونه کلي د خیر وچ نه به یې موږ وچېږي اوس د باد وچېدو مخامخ تر اوسه اوس د ګر مسلمانان دي خلک سوال ته ولاړ، فکر ته ولاړ، دغه ته ډوډۍ نه لري، شی نه لري. فارم
اورزګان چې د نږدې اتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی، یوازې په مرکز ترینکوټ او خاص اورزګان ولسوالۍ کې خلک د اوبو له کمی سره نه دي مخ، بلکې د دغه ولایت په نورو ولسوالۍ کې هم د اوبو د نشتوالي له امله بزګران لاسترزنه ناستي او یوازې د خاص اورزګان ولسوالۍ د خلکو په څیر د خدای دربار ته ژاړي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي اوریدونکو پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ سب شوي پیغامونه خبرو، خو دمګړی هم ازادي راډیو ته څو تازه را رسیدلي پیغامونه.
محترمینو، زه د ولوسی تړون د پروګرام یو تن انجینر یم. یاد پروگرام په افغانستان کې تقریبا 15-15.5 زره کارکونکي درلودل او همداراز یې په زرګونو پروژې نیمکاره پاتې شوې چې بدبختانه دغه ناورین د جمهوریت په سقوط او د امارات پر راتګ سره رامنځته سه. فعلا دغه 15-15.5 زره کارمندان د دې په خاطر باندې چې د دفترونه حیاسي او د مسؤلینو له طرفه ورته مستقیم هدایت و ستاسې به کارو ته کما په سابق باقاعده ورځئ او وظیفه به اجرا کوئ. اووه میاستې اته میاستې وظیفه اجرا کړې ده، اما اوس څوک ورته معاش نه ورکوي، حقه حقوق یې نه ورکوي. د دغو کارمندانو غږ هیڅوک نه اوري، نه امارات غږ اوري، نه وزارت مالیه اوري، نه انکشافي جهاد اوري، نه کوم ډونر اوري، او نه هم بانکي جانی ورته جواب ورکوي او نه غږ اوري.
چته زموږ ژغ تر نړیوال بانک پورې ورسوي دا ډیره مهرباني، لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د نړیوال بانک یو لوی پروګرام چې د افغانستان په څلور دېرشو ولایتو کې پیل شوی و او تقریبا د 15 زره په شاوخوا کې کارمندان و بدون د شوراګانو د اعضاو د شرکتونو د اعضاو څخه چې کار یې پکې کولم په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې، او واقعا یو لوی پروګرام و، عمل منفی پروګرام و، د خلکو په خوښه پروګرام و، خلک ترې راضي و. د امارت په راتګ سره بیا هم نوموړي پروګرام مسئولینو ته هدایت وشو تر څو خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. د کال تر اخره پورې ادامه ورکړل شوه. متاسفانه تر اوسه پورې چې اته میاشتې کارکوونکو کار وکړ او یوه روپۍ معاش هم ورنکړل شو، بدین دوی دونه تقریبا د 1.5 زره په شاوخوا کې پروژې نیمکاره پاتې دي، او په دې کې هم ډېر د شوراګان اعضا و په قرض باندې کار کړی دي، دفترو کرایې پاتې دي، همدارنګه موټرانو کرایې پاتې دي. نو که چیرته د موږ ژغ دوی پورې ورسوئ چې دوی د خپل قرضونه دلته خلاص کړي، او دا برنامه یوه واقعا عمل منفیه د خلکو برنامه وه، او بیرته دوباره شروع کړه ځکه د پروژې ټول د تخریب سره مواجه دي که چیرته کار پرې ونه شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
څلور بجې او دېرش دقیقې شپې وړاندې د ازادي واورېدونکو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو د کړیو ژمنو په تړه وویل چې هیڅ ډول جوړ جاړی به پکې ونه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې د ټولو افغانانو اساسي حقونو، د ښځو، نجونو او له شکیو په ګډون حقونو ته درناوی د دې ژمنو یوه برخه ده. ښاغلی پرایس زیاته کړه چې د دې ژمنه هم طالبانو کړې ده چې له افغانستانه د خلکو د وتلو حق ته په احترام کوي، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او داسې حکومت به جوړوي چې د ټولو افغانانو اساسي حقوق وکړي. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي دغه هیواد ته د افغانانو د انتقال په برخه کې ګڼې ستونزې لري خو خپلو هڅو ته دوام ورکوي. شان فریزر په یو ویډیوي پیغام کې چې په خپل ټویټر کې خپور کړی دی، په دې اړه وویل تر دې دمه 1000 کسان کاناډا ته په خوندي توګه راوستل شوي او نوی ژوند یې هلته پیل کړی دی. د شان فریزر په خبره پاکستان ته د هغو افغانانو تګ چې کاناډا یې راباسي یوه لویه ننګونه ده او د دوی کار یې له ځان سره مخامخ کړی دی. کاناډا دغه هیواد ته د ټول ټال څلوېر سره افغان کډوالو د وړلو ژمنه کړې ده. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان مشهور غرختونکی سخی علي اکبر پرون د پاکستان کیټو غره ته د ختلو پر مهال سا ورکړې ده. د کیټو په نوم غر د نړۍ په کچه دوم دنګ غر دی. چهار کال غرختونکی د دې غره لوړې څوکې ته خیژي. د سخی علي اکبر د مړینې علت د زړه حمله بلل شوې ده. ماسکاو، کروشیا، یونان، ډنمارک، سلواکیا او سلووینیا په هغه لیست کې شامل کړل چې دغه هیواد په وینا د روسي کمپنیو او روسانو په وړاندې چلند دوستانه نه دی. د روسي حکومت نن ویل چې په دې اړه خپور شوی بیان نن سربیاعظم میخایل میشوستین لاسلیک کړ. د روسیې د دولت د رسنیو د څانګې په وینا تر دې وروسته به د دغو هیوادو په سفارتونو کې د ډیپلوماتانو شمیر محدود شي. د بشری حقوقو د څار ډلې روسیه تورنه کړې ده چې د اوکران په جنوبي سیمو کې ښکاره جنگي جنایتونه ترسره کړي دي. د دې سازمان په راپور کې چې نن خبر شو راغلي دي چې روسي ځواکونو د خیرسون او زاپروشیا په سیمو کې ملکیان نیولي، شکنجه کړي او په جبري ډول خواره واره کړي دي. روسي چارواکو تر اوسه د دې راپور په اړه څه نه دی ویلي. روسي سرتیرو د اوکران په جنوب کې ځینې سیمې لاندې کړې دي.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړی وي، په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي. اوریدونکو غوښتنه کړې چې دا خوندزي باید نور پرانستل شي. موږ د دولسم ټولګي لوی زده کوونکي سره ځانګړې مرکه هم کړې ده. خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. فضل الرحمن د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توکي بیخي ګران دي. نو د ازادي راډیو زموږ د خواهش لرو چې د لوړ پوهو چارواکو پرې د غږ ورسي او د افغانستان تجاران هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وایي دا ما نه وي مالول زور مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي یا نو بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سم دا هیله ده چې دا د لوړ پوهو چارواکو پورې ورسي. وسلام.
السلام علیکم د ازادي راډیو مینوالو او رمباس ولایت ورماش څخه خبر کوم. معنی زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبا کمی دي. معنی حال او مال موږ تر سره مخ ته اگر مې تندواله هم جاتې موږ طالبان مشران څخه د هیلو لرو چې موږ ته وبا معنی پیدا کړي.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ سره سره پاړی کیم. د موسی کلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزورې دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نسته، نو دغه ته د اسلامي امارات پاملرنه وکړي.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. نعیم صد خیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو همدا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهربانۍ مخ ورته راواړوي.
سند جر پخیر تک رادیو آزادی رادیو ته ماده پیغام ده. دغه طالبان ورور دا گمرک ډیر اخیب داخل کو باندې وړي اور زیار شي ګران کړو. دا باید دا گمرک کم واخه ځان دا تنخواه شي دې تر روان در ټول دا گمرک دي ورور دې زیات دې پلا تنخواه دي.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمند ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې، درسونه ویلې، ماسټري کړي، پی ایچ ډي او دکتورا یې کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه پارېږي یا په ټیټه سطح تا مکتب پاس کړی، دوی د یو لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملی کوي؟ په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی. زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. د لمند سنگینو ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې د سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. ته چې د غم وخورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غم وخورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مرچد ولسوالۍ څخه مسلم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مرچد ولسوالۍ ته راځي، هغه هغه خلکو ته رسېږي چې وابسته لري، هغو خلکو ته نه رسېږي چې مسکینان وي، دربدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې بیشي، دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلکو ته ورسېږي چې مسکینان او دربدره وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر رہا بولے تسی دن کے ہم ز دعوی ام چې پاکستان راضی او په کابل کې زمون غفور چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سترو په حق لا ز دعوی ام چې دو مقصد څه دی؟ ورې دو بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دو د نبرو سره خرڅوي، ته دو با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړی کوم د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ د ماتکی څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند وه، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي فرار وو خپل مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وشي. مرستې راځي تر بغرا لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته موږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، ډیر عمل خصنا به پروفیسور ایت کې په ځانه په زندانه کې ډیر په بیرحمانه ډول خلک شي شکنجه کېږي. نه نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم د چې دې په لټان دا کې پوښتنه ده کې ډیر ظلم روان ده، چې خلک تباه شول، برباد شول. مننه خدای فرمان خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نه صحیح وصله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکی یم، د ګری له سیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری په سیمو کې یو وبا راغلې ده. تقریبا په درو ورځو کې تر ډیر په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضی راغلی ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضی اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضی اخته دي، خو مریضی نور هم پسې ډیریږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او درملو لاسرسی په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نه شي کې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادۍ ټولو کارکوونکو ته زما سلام ورسیږي او ټولو اورېدونکو ته. زما د طالبانو څخه دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالج کړلي دي او کالج دا دې منې اوس شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالج ورسېږم، دا نرخې ډېر ټیټ ساتي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې د مسلمانانو ته برخه یو شی شي او خواري خوشي ورو د غزما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلا په ولسوالۍ کې زه د مساکلا د ولسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلا سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې مرستندویو ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې دا سړکان په جوړ کړي. دلته دغه مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه دغه سړکان په جوړ کړي، دا به مو ډېره غټه کامیابي. وروره دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چې د لوږې او د تنګې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک نارې وایي که مورې که وځي، بس نارې وایي د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره هر سړی خواري کولی شي، هر سړی دغه خپل لاس پښې لري، ولې ایله نړۍ ته ځانونه شرموي، ته د پاکستان وشرمېږي. هغه هم دغسې هېواد دی، سړی دی، دغونه نارې نه وایي. د افغانستان خلک ولې ولې د نړۍ څخه نه شرمېږي؟ هر یو پرادي دي کې نارې وایي زه د لوږې مرځم، د لوږې مرځم. وروره تر دغه مرستې چې راځي، چې خلک یو وایي ماته نه ده رسېدلې، بل وایي ماته نه ده رسېدلې، زما هم رسندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي امارات ته مې هم دغه پیغام دی وروره، چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکرا د ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه دي ټول ازادي راډیو کارکوونکو او ټول مسلمانان اورېدونکو ته دي ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ردوي. نو ما ویل دغه اسلامي امارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړل دا خلک ډېر تر سترګې مسلمانان او ډاکټر په هلمند کې بیا په ټولو ولسوالۍ کې کالج کرل شوي دي، او دا کالک قیمت ډېر کښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کالج برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید څنګه وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه مې کښېږي. وړاندې کوم په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکونکي د رادیو او اوریدونکي او ټول هیوادوال اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان نورونو ته زما دغه پیغام دی، دانې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هیوادوالو د هیوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام محمدی د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته دته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشرې کړي. ما پر اسلامي امارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیست.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو محترم او اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په پیغام پریدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان قصل سیمې نه او د ما دغه خواست د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان قصل په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس دا معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی را ولېږي. ډېره ګڼ مېشتي علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي درس کې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم. زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت سخن وسوالنه مې ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د پرېکړې په اساس باندې د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس ولې موږ ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم. نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې. د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نقل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نه صدون کریډیټ نشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي. دا خو باید د اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپرې ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره. نجونې سبقونه وایي درسونه وایي تعلیم کوي تربیه کوي. که دا خاص پر موږ باندې څرپلې ده دا خبره. دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاریږي. په دغه خلک راپاریږي دولتونه راپاریږي موږ څخه مرستې ور باندې په یوه بانه او بله بانه باندې. نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې چې دا زموږ نشریات دغه کې د اولین غږ کېږي چې زه ستاسو سره په تماس کې یم. نو انشاءالله دا میاشت لپاره به زه ستاسو ملګری یم که ژوندې وو. په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی ډېرې سلامونه تاسو ته ورسېږي چې دغه زما نشریات باید بیان شي.
السلام علیکم. زما خلی د خاوند د زبان ولایت د نظام ولسوالۍ د سپین مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د کلتور سړو چارواکو څخه مې پیلان ده چې دا د نجونو مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ طالبان طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا له ظلم کې ځای پیدا کړی دی نو دې داسې کار نه کوي.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه در سره په اړیکه کې ما دا طالبانو چې کوم ښوونځي تړلې دي دا غالي کار دی خارجیانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژني نو د خارجیانو غچ له موږ نه اخلي. نو هیله مو دا ده چې د خارجیانو امریکایانو غچ له موږ نه اخلي نو ښوونځي دې خلاص کړي. دوی که فشار راوړي په خارجیانو باندې نو زموږ دې هغې دپاره سر نه ګرځوي. نو هیله مو دا ده چې د نجونو او هلکانو ښوونځي واړه خلاص شي. ډېره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې پر ښوونځیو سربیره مو د نورو ستونزو په اړه راته پریښي وو. د ښوونځیو په اړه باید ووایم چې طالبانو لا هم تازه څه نه دي ویلي خو په خوا یې ټینګار کړی چې دوی د ښوونځیو پرانیستو ته ژمن دي او ژر به د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. تېره اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بې برخې دي. دا چې له ښوونځیو پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له یوې زده کوونکې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره دچارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنې دا ټولو ته هم نه شي دی، یوازې زه نه یم، یعنې دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، اوس هغه هدف نشته. اوس یعنې ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هېڅوک هم نشي کولای چې یو یعنې جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو نفر شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سئ؟ انجینرۍ خیال مو درلوده؟ د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یولسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به مې څه وي؟ ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به ښوونځي پرانیزي اما صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساینس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه او کله چې ښوونځي وتړل شول نو دې لپاره باید اوس هم زه مطالعه کوم. یعنې خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سند ونه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نشي اخیستلی، دکتورا نشي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو. انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلا وطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویلې چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دوی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت یې لږ څه زیات سو ځکه دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا وو، بېخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا وو، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وې. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتماً خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملاً دوام لري؟
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطره. او زه فکر کوم چې بعض خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنې غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما همدا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بلاخره د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځیو دروازې پرانیستې دي، ځکه که د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، که د ټولګیو جداوالی وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځیو ودانۍ تاسو ویل چې سره جلا وي، نو که دغسې شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوئ چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان یې غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بېخي خالي دي، یعنې د نجونو دپاره وو خو اوس بېخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د څه موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي پروسه باندې.
بله، ورسته پوښتنه تاسو نه کوم، بیا تاسو سره مخه کوي او بخښي چې خبرې مو هم سره ډېر شولې. دا سې راپورونه دي چې هغه انجونې چې په کورونو ناستې دي، تاسو وایي چې تاسو مطالعه کوئ، آزاد مطالعه کوئ یا به هم د ښوونځي مضامین لولئ، دوی وایي له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې له خپلو ټولګیوالو سره کیسې کوئ، ورسره په تماس کې یا یې په کلیو بانډو کې ګورئ، په محفلونو کې ګورئ، دا انجونې چې په کورونو ناستې دي، ښوونځیو ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کېږي یا زمینه ورته نه ده برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار ګالي؟
که رښتیا ووایم، زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس وایم، پهلې خوس یعنی لږ ذره شوقي کپ شوی دی، خو بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو وجیبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط هر رقم شرایط راځي، دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او خپل ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته راکړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مساعد دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مساعد نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مساعد نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو، یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، بیا اخره کې د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه. اوس چې یعنی همغه درس هم نشته، دوی نه پوهېږي چې وکړي، همدغه خطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
دا امکان نسته چې پر دې بازار به بیا بیا راځم.
ಷಡಲ್ಲಿ ಮಾಷಾಂಗ
پیارازم لکای تیم ساسا شدنی ماشنا پیار